نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. نن من شاء الله مونغ سورة الحج دا آية نمبر 23 نواخلا دا 37 پوری آياتونا كوو، یعنی د دیرشتم آیت نه واخله د اوو دیرشم آیت پوری. اوله به مونږ لفظي ترجمه کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان بشک الله، الله تعالی به یدخلو داخل کړي، الذین هغوی چې آمنو ایمانی راوړی دی، وعملوا او هغوی عملونه کړي دي، الصالحات نیک، جنات په باغونو کې، تجري بهیږي به، من تحتها د هغې د لاندېنه، الانهار نهرونه، یحلون هغوی ته به اچولې کېږي، فیها په هغې کې، من اساویر د باهوګانونه، باهوګان پېژنئ که نه، کړي چې وي غټې غټې، من ذهب د سرو زرونه، ولؤلؤا او ملغلري، ولباسهم او لباس به وي د هغوی، فیها په هغې کې، حریر د ریخمو، وهدو او د هغوی رهنمایي شوه، الى الطیب طرف ته د پاکیزه، من القول خبرینا، وهدو او د هغوی رهنمایي شوه، الى صراطي طرف تدلاري الحميد دخ تعريف والا، يعني ستايل شوي. ان بشك الذين هغوي چاچي كفروا كفر كرو، ويصدون او هغوي منكوي، عن سبيل الله تألا دلارينا، والمسجد او دمسجد الحرام حرامنا، الذي هغاچي جعلناه جوړ کړی دی مونږ هغه، للناس د خلکو دپاره، سواء برابر ده، العاکف اوسېدو والا، فیه په دې کې، والباد او د بهر نه راتلو والا، ومن او چې څوک، یریدو اراده کوي، فیه په دې کې، بالحاد د الحاد یعنی د گمراهۍ، بظلم سر د ظلم، نذقه مونږ به اوسکو په هغه، دا لفظ د ذائقې نه یاد ساتئ او ذائقه وایي سکلو ته، من عذاب د عذاب نه، علیم دردناک، و اذ او چې کله، بوانا مقرر کړو مونږ، لابراهیم د ابراهیم علیه السلام دپاره، مکان زی، البیت د بیت الله، ان چې لا تشرک مت شریکوه، بی زما سره، شیئا سشی، و طهر او پاک ساته، بیتیا زما کور، للطائفین د طواف کولو والو دپاره، والقائمین او د قیام کولو والو دپاره، والرکعی او د رکوع کولو والو دپاره، السجود او د سجده کولو والو دپاره، و اذن او اعلان وکړه. اذان لفظ چې دی نو هغه هم د دې نه دی، او په اذان کې څه کېږي؟ د لمونځ دپاره اعلان کېږي. فی الناس په خلکو کې، بالحج د حج، یأتوک او راځي به ستا طرف ته، رجالا پیاده، وعلا او د پاسه، کلی په هر، ضامر مانده اوخ یعنی نری اوخ چې ورته وایي، کمزوری اوخ، یأتینا هغوی راځي، من کل فج د هرې پلنې لارینا، پلنه یا ارته چې ورته ویلی شي، وایډ عمیق د لری لری، ليشهدوا زكتها غي أجوري منافع فايدة لهم دزان دبارة ويذكروا أو هغي ذكروا كري اسم دنم الله دا الله في أيام معلومات فمعلوم رزكي على فما هغسوشي رزقهم هغو رزق ورقرو هغيلا من بهيمتي دا چارپايونا الأنعام دا سارو دا ساروونا فكلوا فسخري منها ددينا وأطعموا أخري البائسة بوغو تسوك وغيوي الفقير أو فقيرانو يعني محتاج خلقو ثم ليقضوا بيا پكار دا چه هوي لريكري تفسهم خير اخبل وليوفو أو پكار دا چه هوي پوركري أو دا لفظ دا وفانا ياد ساتي په وفا کې خلق پوره پوره ورکي نو د دې لفظ پوره راځي وليوفو او په کار چې هغوی پوره کړي نذورهم نظرونه خپل وليطوفو او په کار چې هغوی طواف وکړي بالبیتی د دې کور العتیق چې پخوانی دی یعنی زوړ دی ذالک دا دی په بریکټ کې ولیکئ حکم ومن او چې څوک یعظم تعظیم کوي یعنی عزت کوي حرمات الله دا الله دا حرمتونو حرمت وای یعنی یو شی چې محترم وی فهو نهغا خیرون بهتر ده له دا غده پاره عند پنس ربه د خپل رب و احلت او حلال شول لکم ستاسو د پاره الانعام ساروی الا مگر ما د هغوینه چې یتلا لوستلیشی علیکم پتاسو باندی فجتنیبو پس بچی الرجسا دا گندگینا من الاوثانی دا بوتانو وجتنیبو او بچی قولا دا خبری الزور دا دروغنا حنفاء یکسو شی یوم بخیزی شی یعنی خپل فوکس اللہ تعالی طرف تا کری للہ دا اللہ دا پارا غیر نا مشرکین شریک کولوالا بیهی داغو سرا ومن او چی سوک یشرک شرکوی باللہی دا اللہ سرا فکا انما نداس شولک چی خر هغرا پریوتو یا هغا رو غرزیدو من السمائی دا اسمان فتخطفوهو پس اتختوی بهاغا الطیرو مارغان او یا تهوی را اغرزوی با بیهی هغا الریح و هوا فی مکان پیوزی کی سحیق لری ذالک داده پا بریکرد کیو لکه حکم ومن او چی سوک یعظم تعظیم کوی شعائر الله دنخو دا اللہ فا انها نبیشک هغا من تقوى دا تقوى نده القلوب دزرونو لکم ستاسو دا پارا فیها پدیکی منافع سفایدی دی الى اجلین دا یو وقت پوری مسمن چی مقرر دی ثم بیا محلوها دا حلال ولو زیده هاوی الى البیتی پا طرف دا هاگ کور دی العتیق چاگا پخوانه دی ولیکلی او د پاره امت د هر امت جعلنا مقرر کړی د مون ما سکن قربانی کول لیذکرو زکه چې هغوی ذکر وکړي اسم د نوم الله د الله تعالی علا پا ما هغه سوچی رزقهم هغو رزق ورکړی دی هغیله دا پوره جمله ده سبحان الله من بحیمتی د چوپایونا الانعام د سارو فإلهكم نو اله ستاسو الهن اله دی واحدن هم یو فلهو نو هم د هغو د پاره اسلیمو فرما برداره شئ وبشری او خوشخبری ورکړی المخبتین عاجزی کول والوله الذین هاغ خلق اذا چکلا ذکر کیگی الله د الله تعالی وجیلت ویریگی قلوبهم زرنا ده غی والصابرین او چی سوک صبر کول والدی علا پهغی چی ما سو اصابهم مصیبت رسی هغیتا والمقیمی او قیم والوالدی الصلاتی ده منس ومیما او ده غینا چی رزقناهم رزق ورکڑی دی مونگ هغیلا ينفقون هغوی خرج کوي والبدن او ده قربانی اخ جعلناها جور کری دی مونگ هغی لکن ساسو ده پارا من شعائری ده نخونا اللهی ده اللہ تعالی لکن ساسو ده پارا فیها پا هغی کی خیرون خیر دی فذکرو پس ذکر کوئی اسما ده نم اللهی ده اللہ علیها پا غی باندی سوافا چی ولاری پا قطار کی فا اذا بیا چی کلا وجبت را پریوزی جنوبها اڑخون دهغی فکولو پس خری منها دهغینا و اتعیمو او خری پا القانع قناعت کولو قاف نون عین ده روڑ ده ده قناعت ده پار استعمالی گی والمعتر او سوال کولو والا وکذالک او دغشان سخرناها تابی کری دی منهغی لکم ستاسو دپارا لعلکم زکا چی تاسو
تشکرون تاسو شکر ادا کری
لن هسک لنا ینال رسی اللہ اللہ تعالی تا لحومها وخی دهغی ولا او نا دماؤها وینی دهغی ولیکن او لیکن یناله رسی هغتا التقوى تقوى منکم ستاسو کذالک دغشان سخرها هغو تابع کری دی هغوی لکم ستاسو دپارا لی تکبیرو زکا چی تاسو لوی بیان کری اللہ دا اللہ علا پدی بانی ما دا سوچی هداکم هغو هدایت تر کری دی تاسو لا و بشیری او خوشخبری ور کری المحسنین نیکی کول والولا الحمدللہ د دې ځای پوری زمونږ نننۍ ترجمه ده او اوس په انشاء الله مونږ د دې آیتونو تفسیر کوو د سورۃ الحج د آیا نمبر 23 نه واخله د 37 پوری او لکه څنګه چې د دې سورۃ نوم دی حج نو مونږ به د حج مسائل ډسکس کوو په دې کې یعنی د حج مسلې نو ستاسو توجه زیاته به پکار وي په دې کې زما مخکې آیتونه را روان دي یعنی د 15 آیت نه به ټولې د حج مسلې مسایل وي کوچری دا تاسو په غور سره ناوری نو بیا به پې نه پوهیږئ سر به مو نه خلاصیږي نو ځکه ستاسو توجه زیاته پکار ده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم په تیر سبق کې مو د اصحاب النار خبره کړې وه چې څنګه به هغوی ته عذاب الحریق یعنی د سوزیدو عذاب ملاویږي نو هغوی د دغه عذاب نه وتل غواړي خو هغوی به واپس شي په هغې کې او اوس خبره را روانه ده د اهل جنت او د الله تعالی طریقه ده په قرآن پاک کې چې کله هم د جهنمیانو ذکر راشي نو هلته د جنت والو ذکر ضرور راځي او دلته خاص طور د هغوی د جامو او د هغوی د کالو یعنی زرو خبره شوې ده او د هغوی د خبرو ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار بشكها وخلقت چا ایمان را وړی دی او هغوی نیک عملونه کړی دی نو هغوی به الله تعالی داخلوي په داسې باغونو کې چې بهیږي به د هغې د لاندې نه نهرونه يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا هغوی ته به اچولې کېږي په هغې کې باهوګان د سرو زرو او د ملغلرو د هغوی باهوګان به د سرو زرو او ملغلرو نه جوړ وي په دنیا کې د سړو دپاره باهوګان یعنی د سرو زرو کړی د خوښې شی نه دی لیکن د بادشاهانو به باهوګان وو هغوی به باهوګان او کړی اچولي وي د قیمتي لباس نه علاوه دا یو خاص شی و د هغوی دپاره عام خلق خونه چوی دا قسم سیزونه لیکن کوم خاص خلق چوی بادشاهان و غیره نو هغوی به تا تاج هم اچولی و او باهوگان هم. نو باهوگان یعنی ده سرو زرو کڑی اچول. دا ده بادشاهانو طریقه و. پا یو حدیث کی رازی چی نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم سراقه بین مالک لده سرو زرو ده باهوگان و خوشقبری ورکڑی و. چی اغلا مسلمان شوی نو. نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم چی کل هجرت کو مدینه تا نو پا لار باندی ده سراقه بین مالک اس نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم او ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ طرف تارا او رسیدو. هاغا وقت مکی والاو پا نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم پسی خلق لگوالی و چی لار شی او هاغا راولی. نو سراقه بین مالک نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم طرف ترسیدلی و او چې کله د دو اس نبی کریم صلی الله علیه وسلم طرف ته ورسېدو نو هغه اس په ځمکه کې ډوب شوی و. یعنی دا وخت پې چې وی هغه په هغه شګو کې ډوبېدې. نو هغه وخت هغو توبه کړه چې زه به اوس دی نه نیسم. او دا درته زه په لنډو الفاظو کې دا قصه بیانوم. هغه وخت نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا کړې وه چې زما ستا سره وعده ده چې کله د کسرا یعنی شاه فارس باهوګان په مالی غنیمت کې مسلمانانو ته میلاو شي نو هغه به تا ته په لاس کې. او هغه وخت چا دا سوچ هم نه شو کولی چې مسلمانان به لا داسې طاقتور جوړېږي او هغوی به غلبه بیا مومي. او واقع دغه شان شوي و بیا چې د حضرت عمر رضی الله عنه په دور کې کله فارس فتح شو نو دا باهوگان پا مال غنیمت کی راغلل. نو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سراقه بین مالک را او غختو او هاغو تا هاغ باهوگان ورکڑی شو. نو دلتا دا خبری مقصد داده چی تاج پا سرول خو عام رواج نده او نده سروز رو باهوگان پا لاسول عام رواج ده. لیکن دا هاغولا یو شاهی عزاز ورکڑی شوی و. او مخی با پا سورا دهر کی د سپینو زرو د باهوگانو هم بحث راځي چې هغه به هغوی ته چولی کیږي جنتیانو ته. ولباسهم فیها حریر او لباس به د هغوی د ریخم وي. او دغه شان ریخم په دنیا کې د سړو دپاره اچول چې دي نو دا حرام دي. او سرو زر هم لیکن هلته به د هغوی یعنی د جنتیانو پردې او فرش وغیره یعنی کارپیټس به د ریخم وي د سلک. او په دنیا کې قیمتي کپړه د سلک ګڼلی کیږي. او ظاهره ده د دنیا د ریخمو او د اخرت د ریخمو خو د سره مقابله نشي کېدی. لیکن صرف د پوه کولو د پاره وایم چې د هغه ځای ریخم به داسې قیمتي وي چې څو څو جوړې د ریخمو به بنده په موټي کې نیولی شي. دومره نفیس او باریک به وي هغه ریخم. او دا ریخم به د جنت د میوو نه وځي. دا هم مونږ ته د حدیث نه پته لګي او د یو بل روایت نه پته لګي چې په جنت کې یوه داسې ونه ده چې د هغې نه به ریخم وځي. نو د اهل جنت لباس به د هغې نه تیارېږي. لیکن چې کوم بنده په دنیا کې ریخم اغوندي هغه به په اخرت کې نه اغوندي. او چې څوک په دنیا کې شراب څکي نو هغه به د اخرت د شرابو نه محرومه وي. او چې څوک په دنیا کې د سپینو زرو او سرو زرو په لوښو کې خوراک کوي نو هغوی به په اخرت کې د سرو زرو او سپینو زرو په لوښو کې نه خوري. دا درې سیزونه به د اهل جنت دپاره خاص وي. او دغه شان دا د سړو دپاره حرام دي. خو د افسوس خبره دا ده چې مونږ ډېر په شوق سره زوم ته د واده په موقع د سرو زرو ګوته په لاسو او د سرو زرو چین ورکول دا یو ډېر عام رواج دی. نو دا تاسو هغوی له سرو ولې ورکوئ؟ نو دا تاسو هغوی له سرو ولې ورکوئ؟ بلکې وور وله ورکوئ. هلته به د هغوی دپاره د دې په ځای وور وي. او مونږ دنیاوي رسمونه پوره کول غواړو نو بیا مونږ د دې خبرو خیال نه ساتو چې خلکو ته پته ولګي چې د سرو زرو ګوته یې ورکړه او د سرو زرو چین یې ورکړو. نو عذاب یې جدا دی. او که جنت ته ورسي هم نو هغو ته به سرو زر نه میلاویږي. هغه بیا د سرو زرو باهوگان نشي اچولی هلته ځکه چې هغو په دنیا کې اچولی وو. دغه شان کوچارې خم واغوستل نو هغه به دا غځی د سلک نه محرومه شي. او که سینتټک سلک وي نو د دې نه هغه مراد نه دی، نو په اصل کې اصلي سلک هغه دی چې د ریخمو چینجې جوړوي. او په یو صحیح حدیث کې راځي هم چې کوم سړی په دنیا کې ریخم واغوندي نو هغوی به په آخرت کې نشي اغوستی، حالانکه که هغه په جنت کې هم داخل شي نور جنتیان به اغوندي خو دی به نشي اغوستی. یعنی دا خبره دومره واضحه شوې ده، هغه به هلته ریخم سرو زر او شراب بیا نشي څکی چې چا دلته دا څیزونه استعمال کړل، او هغه به بیا ډېر حسرتونه او افسوس کوي. او په جنت کې چونکې حسرت او غم شته دی نه، نو کیدی شي چې الله تعالی د هغې نه د دې څیزونو خواهش لرې کړي بیا. نو اصل خبره دا ده چې د دنیا د وړوکي وړوکي څیزونو دپاره خلک خپل ځان د جنت د نعمتونو نه محرومه کړي. نو دلته د جنت د څلورو نعمتونو بیان دی. اولنی نعمت څه دی؟ یو دا چې الله تعالی به هغوی په داسې جنت کې داخل کړي چې د هغې د لاندې نه به نهرونه بهیږي. دویمه دا چې د هغوی لباس به د ریخمو وي. د الله سبحانه وتعالی په دنیا کې دا هر څه حرام کړي دي، خو په آخرت کې به یې هغوی ته واغوندي. او په حدیث کې راځي چې حذیفه رضی الله عنه په مدائن کې وو، هغو اوبو غوښتې، یو کس هغو له د سپینو زرو په لوښو کې اوبو راوړې. حذیفه رضی الله عنه دا لوښی ارتاو کړو، هغه وایي چې ما دا لوښی ځکه وغورځوو چې ما دې په دې خبره د اوبو ورکولو نه منع کړی و، خو دو دا کار پرې نه ښودو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې سرو زر، سپین زر، ریخم او دیبا د کفارو د پاره په دنیا کې دي، او ستاسو د پاره به په آخرت کې وي. د صحیح بخاری حدیث دی. او دویم انعام دا دی چې مؤمنانو ته به په جنت کې زیورات اچولی کیږي، یعنی کالی. او دا کالی به د کوم ځای پورې وي؟ د دې په باره کې یو حدیث دی. حضرت ابو هریره رضی الله عنه د منځ دپاره ودو کوو، او هغو خپل لاسونه د ترخونو پورې وینځل. نو ابو حازم بیان کړی دي چې ای ابو هریره، دا څنګه ودو دی؟ هغه ورته ای د چرګوړي بچیا، یو خو تو هر ځای ولاړ یې، کچری ما ته پته وي چې تو به دلته ولاړ وي نو ما به داسې ودو چرته هم نه وکړې. ما د خپل محبوب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی دي چې د کوم ځای پورې د چا د ودو اوبو رسي نو د هغه ځای پورې به هغو ته د سرو زرو کالي اچولی کیږي. دا د صحیح مسلم روایت دی. نو د دې نه پته لګي چې مؤمنانو ته به په جنت کې د سرو زرو کالي اچولی کیږي. او په دې کې د سرو زرو کالي دي او د ملغلرو کالی به هم وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د نکونو امره کوسشې ظاهریږي، نو د ځمکې او آسمان په کنارو کې چې څه هم دي نو هغه به اوچم کیږي د کنارو پورې، یعنی ډېر د لری لری پورې به هر شی اوچم کوي. او کچر یو سړی د اهلی جنت ته نه وګوري او داغو باهوګان ظاهر شي نو هغه به د انور رڼا ختمه کړي، لکه څنګه چې نور د ستورو رڼا ختمه کړي. نو سوچ کوي چې څومره ښایسته او چمکدار به وي هغه باهو. د شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یوه د ریخمو کپړه پیشوه، نو د هغې ښایست او نزاکت ته خلک حیران شو. خلک د هغې نه ډېر زیات متاثره شول، امپرس شول، لکه څنګه چې مونږ خلک حیران شو نو وایي، نو مونږ خلک وایو واو دا لا څنګه شی دی. نو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغوی ولیدل چې هغوی داسې حیران شول او متاثره شول، سبحان الله، نو هغو د هغوی سوچ بل طرف ته کړو. هغوی چې په جنت کې به د سعد بن معاذ رومال د دې نه بهتر او افضل وي، د هغو رومال به په جنت کې د دې نه ښایسته او بهتر وي، سبحان الله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به څنګه د هغوی سوچ اخرت طرف ته بوتلو. لیکن په جنت کې د داخلېدو خبره مه هیروئ، چې په دې نعمتونو کې تاسو ورک شئ او دا غونه دا خبره هیره شي چې ما ته د دې لپاره عمل کول دي. او دلته د سوسی ضرورت دی د ایمان او عمل صالح. دا د اصلي خزانه. اصل شی ایمان دی چې د هغې په وجه صالح عمل قبلیږي. نو ایمان ضروری دی او نیک عمل. خو الله تعالی فرمایلی دی وهدو الى الطيب من القول او د هغوی به رهنمایي وشي پاکیزه خبرې طرف ته د هدو الى صراط الحمید او د هغوی به رهنمایي وشي تعریف والا لاری طرف ته. اوله قول طیب والا لفظ راغی چې قول طیب طرف ته به هغوی ته لاره وښودلی شي، یعنی هغوی ته به د پاکیزه خبرې توفیق میلاویږي، په دنیا کې ورته هم د پاکیزه خبرې توفیق میلاو بشي، ځکه خو به په آخرت کې ورته بیا د پاکیزه خبرې توفیق میلاویږي. او ګورئ په جنت او قول طیب کې څه کنکشن دی د دواړو، د دې دواړو د یو بل سره څه تعلق دی؟ نو ګورئ په جنت کې به بیهوده خبرې نه وي، هلته به څوک چاته د خفګان خبره چرته هم نه کوي، هیڅ غصه، هیڅ انا، بیا یا بل بنده تورچر کول، په هغو باندې ظلم کول، یا کنزل یا سپکې سپورې ویل، هیڅ به نه وي. په جنت کې به پاکیزه خبرې وي، د الله تعالی د تعریف خبرې به وي. چې د چا په دنیا کې خرابې خبرې وي، نو هغه به بیا هلته څنګه پاکې خبرې کولی شي؟ نو پاکیزه کلام کوم یو وي چې هغه د ګناهونو نه پاک وي. د ګناه کلام څه دی؟ دروغ ویل، غیبت کول، چغل خوري، بدګماني کول، په تجسس باندې بدګماني کول، په چا پورې خندا او مزاق کول، چاته پیغورونه کول، په چا لعنت ویل، کنزلي کول، خلکو له خراب نمونه ورکول، خلک رسوا کول، بهتان لګول، چغلي کول، دا ټولې ناپاکې خبرې دي. حسد او کینه کول. او پاکې خبرې څنګه وي؟ چې کومې خوږې خبرې وي چې هغه په چا بدې نه لګي، په هغې کې طنز نه وي، چې د هغې انداز هم پاک وي او د هغې الفاظ هم ښایسته وي، چې خیرخواهي وي پکې، نو انداز هم داسې پکار دی چې په لهجه کې محبت وي او شفقت وي، یعنی هغوله هم احترام پکار دی، داسې کلام چې هغه عزت والی وي. ګورئ کنه چې څوک غواړي چې خلک د هغو سره ښه خبره وکړي، نو هغوله پخپله هم پکار دی چې هغه د نورو سره په ښه انداز کې خبرې کوي، په خوږ او نرم انداز کې، په نرمه لهجه کې خبرې کوي، چې د سختۍ نه پاک او نرم کلام وي. او د دې خو خبرو نه علاوه پاکیزه کلمه څه ده؟ لا اله الا الله، دا هم پاکیزه کلمه ده. بعضې مفسرین وایي چې د دې نه قرآن مراد دی، نو الله تعالی د هغې رهنمایي کړې وه قرآن پاک طرف ته، او جنت ته په تلو باندې به هم هغوی پاک کلام کوي. څه به وایي؟ الحمدلله، د هغو شکر دی چې زموږ سره یې دا وعده پوره کړه. دا به وي د هغوی پاکیزه کلام، لکه څنګه چې موږ سا اخلو نو دغه شان به جنتیان تسبیح کوي، د الله تعالی شکر به ادا کوي. نو موږ ته پاکیزه کلام والا جوړېدل دي په دنیا کې انشاءالله، او دا به د الله تعالی توفیق سره کیږي چې هغه رهنمایی کوي زمون، او دا جنت تبوتلو والا کار دی، دا د جنتیانو کلام دی. نو الله تعالی هغوی له صرف د خبرو توفیق نه و ورکړی، بلکې د داسې کارونو توفیق یې ورکړی و چې د هغې په ذریعه صراط حمید طرف ته رهنمایی وکړه د هغوی، یعنی صراط حمید طرف ته یې لاره وښودله، جنت طرف ته چې کومه لاره ځي. نو په خپل ځان کې داسې صفات پیدا کول دي، ایمان، صالح عمل او پاکیزه کلام انشاء الله تعالی. او څلورم انعام څه دی چې په جنت کې به ملاویږي؟ هغوی ته به د پاکیزه خبرو هدایت وشي، حمد کولو والا لارې طرف ته به ورته هدایت ملاو شي، او په دې کې به ورته د لا اله الا الله ویلو او الحمدلله ویلو توفیق ملاو شي. په دنیا کې به الحمدلله وی، نو هلته به هم وایي، په دنیا کې به هم په هر کار باندې الحمدلله وی. مخکې د حج احکامات دي، او په دې باندې په صحیح طریقې سره د پوهېدو لپاره زما ستاسو نه صحیح توجه پکار ده. الله تعالی دې زموږ لپاره اسانی پیدا کړي. ربي يسر ولا تعسر ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، بشك هاغه خلق چې کفر وکړو او هغه یې منه کوي د الله د لارې نه. او دلته کافران چاته ویلې شوی دي؟ یعنی قریش مکه والو ته، ځکه چې د قران اولنی مخاطب هغوی وو. کافرانو به د الله د لارې نه خلق منع کوو، یعنی په خپله هم ایمان نه راوړو او نور خلق به هم منع کول. او دا هم ویلی شي چې دا آیت د ابو سفیان او د هغې د ملګرو په باره کې نازل شوی دی، چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شپږمه هجري کې د خپل صحابه کرام رضی الله عنهم سره د عمرې دپاره تلو، نو هغې نبی کریم صلی الله علیه وسلم منع کړی و د حدیبیا په کال باندې. او هغه وخت نبی کریم صلی الله علیه وسلم جنگ کول نه و خوښ کړي، هغوی د عمرې احرام تړلی وو. چا؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام رضی الله عنهم. نو الله تعالی وفرمایل چې دا خلق کفر کوي او دا الله تعالی د لارې نه منع کول کوي، څوک ایمان راوړو ته نه پرېږدي. په دې کې دا هم خبره راځي نه صرف د مسجد حرام بلکې د ایمان راوړو نه به هم خلق منع کوو. او تاسو ته پته ده چې هغوی مسلمانانو له څنګه تکلیفونه ورکړي وو، ډېر ظلم او زیاتې کړی وو د هغوی سره، په مسلمانانو باندې به یې پابندیانې لګولې. والمسجد الحرام او د مسجد حرام نه یې هم منع کړي وو د حدیبیا په کال، او دا ډېر سخت ګناه دی. د دې په باره کې راغلي دي په قرآن پاک چې دا یوه فتنه ده او دا فتنه د قتل نه هم بده ده، یعنی د الله تعالی د مسجد نه منع کول، د مسجد حرام نه خلق منع کول، چې نه به هغوی خلق حج ته پرېښودو او نه عمرې ته، نه طواف ته او نه مونځ ته، حالانکه دا ځای د هیچ چا ملکیت نه دی. او دا خبره الله تعالی مخکې واضحه کړې ده: الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. دا هغه ځای دی چې دا الله تعالی د ټولو خلکو دپاره برابرې ښودی دی، د مقیم دپاره هم، یعنی چې څوک د هغه ځای اوسېدو واله دي او چې څوک د بهر نه راځي، نو د هغې دپاره هم. دا د ټولو دپاره برابر دی، یو شان دی. په دې کې داسې نه ده چې دا په حق کې د عربیانو دپاره زیات دی، یعنی د عربیانو په دې زیات حق دی او یا د قریشو په دې زیات حق دی. دا یو داسې ځای دی چې د دې حقوق الله سبحانه وتعالی برابرې ښودلي دي د ټولو دپاره، که څوک د هغه ځای مقامي کس وي او که د بهر نه راغلی وي، خو شرط دا دی چې هغه به مسلمان وي. او دلته د ناس نه مراد دی مسلمان. الله تعالی د ټولو مسلمانانو دپاره د دې حق برابرې ښودی دی، د ټولو حق برابر دی. یعنی که څوک هلته عبادات کوي، منځونه کوي، تسبیحات کوي، نو د ټولو حق برابر دی. که څوک د بهر نه راغلی وي، نو د هغوی هم هغه شان حق دی لکه څنګه چې د هغه ځای د اوسېدونکو خلکو حق دی. او تر نن ورځې پورې چې څوک هم حج له راشي یا عمرې له راشي، نو د هغوی هم هغه شان حق دی. هلته د قیام کولو یا د اعتکاف کولو څومره چې د هغه ځای د مقامي خلکو حق دی چې څوک هلته اوسېږي، بلکې د بهر نه راتلو واله له ترجیح ورکړی کېږي او مقامی خلکو ته ویلی شي چې تاسو مه راځئ د حج په ورځو کې چې د بهر خلکو ته موقع میلاو شي. الله سبحانه و تعالی دې ځای له برابري ورکړی ده. څوک په دې خپل حق نشي ګڼلی چې زه زیات حقدار یم ځکه چې زه د فلاني کورنۍ نه یم، او یا زما کار ډیر اوچت دی ځکه چې زه ډیر نیک یم، نو زما حق ډیر دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم فرمایلی دي چې اے بنی عبدالمناف، څوک د الله تعالی د کور د طواف کولونه ممنه کوي، د مونځ د کولونه ممنه کوي. د قریشو قبیلې له هم الله تعالی دا حکم ورکړی وو، نو په هغه زمانه کې به هم خلق راتلو حج کولوله د بهر نه او د عمرې وغیره د پاره، نو په هغه ورځو کې هم چاته دا حق نه و حاصل. لیکن بیا هم هغې دومره زیاتې کړی وو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغو صحابه کرام رضی الله عنهم یې منع کړي وو. او دا یو ډېر غټ جرم دی د داسې خلکو دپاره بیا څه دي چې هغوی څوک هم د مسجد حرام نه یا د صفا مروه نه منع کوي. او د مسجد حرام نه مطلب صرف خانه کعبه نه ده، بلکې د مسجد نه مطلب هغه ټوله ایریا ده کومه چې په مکه کې ده، یعنی ټول حرم شریف د مکه. چې څوک هم د مسجد حرام نه بنده منع کړي یا د صفا مروه د غرونو نه، د مینا نه، د مزدلفه نه، د عرفات نه، د مکه د ځمکې نه، نو دا ځمکې د ټولو دپاره برابر دي. او په دې کې څوک یو مسلمان هم دلته د راتلونه یا د پاتې کېدونه نشي منع کولی او نه څوک داسې ویلی شي چې زه د دې حصو مالک یم د مکه او زما مرضی به دلته کې چلیږي. چې زه چاله اجازت ورکړم نو صرف هغه به راځي، نو هغه داسې نشي کولی. او په تفسیرونو کې د دې ځمکه په باره کې راغلی دي چې دا ځمکې خسیدی شو کنه، نو د دې په باره کې په دوو طریقو سره راغلی دي. ځینې مفسرین وایي چې دا څوک نشي خرڅولی او څوک د خپل حق نشي جتا وهلی، څوک د دې مالک شته دی نه. او ځینې وایي چې نه، دا داسې ده چونکې د دې زموږ د عمل د بدلېدو سره څه تعلق نشته، نو په دې باندې ډېر بحث نه دی پکار، خو دواړه رایې موجود دي. ومن یرید فیه بی الحاد، او چې څوک هم په دې کې اراده کوي د الحاد، یعنی چې څوک د دین نه وزي، یعنی چې څوک د دین نه وزي، د نیغې لارې نه وزي، د ګناه کار په دې کې راځي، بی ظلمین سره د ظلم، چې څوک اراده کوي د ظلم او زیاتی. دلته د مکې د حرم په حدود کې چې کومه ځمکه ده، د هغې خبره کېږي. چې څوک هم الحاد کوي، اراده کوي د څه ظلم او زیاتی، نذقه من عذاب أليم، نمون بأسكو فاغبان دي دردناك عذاب. يو إلحاد سده خلق منكول، بل إلحاد سده دني غلارنا لريكي دل شرك كول. چه سوك ده شرك إرادة هم كوينو الله تعالى فرمائي لدي چه من بهاغلا دردناك عذاب وركوو. أو ده دين علاوه پا إلحاد في طول گناهو نرازي. چه سوك ده گناه اراده هم وکړي، نو علما وایي چې په اراده کولو باندې هم به هغوی نیولی کېږي. څوک اراده هم نشي کولی، ځکه چې هغه حرمت والا ځای دی، امن والا ځای دی، او الله تعالی دا ځای د اولنۍ ورځ نه د امن ځای جوړ کړی دی. د کافرانو په ورځې کې کو به چا د خپل پلار قاتل هم بیا موندو په مکه کې، یعنی په حرم شریف کې، نو هغه به نه نیوه. چې چا به د حرم د حدود احترام کوو، په داسې ځای کې که څوک د څه ګناه اراده وکړي، لکه ذخیره اندوزی شوه او د کومو کارونو نه چې الله تعالی خلک منع کړی دی، که څوک هغه کارونه وکړي یا قتل وکړي یا د ځناور ښکار کوي هلته. او بله خبره دا ده چې کوم خلک عمرې له یا حج له راځي هلته، نو هغوی هم داسې کارونه نشي کولی. او موږ ټول الحمدلله حج او عمرې له ځو، نو پکار ده چې موږ ته پته وي. د دې خبرو خیال ساتل ډېر ضروری دي. هلته جنگ جګړه کول، فحاشي کول، خامخا وسله وړل او ګرځېدل، دا هر څه منع دي. که څوک مجرم هلته پناه واخلي، نو هغه هلته څوک نشي نیوی چې تر څو پورې هغه د دغه حدود نه بهر نه وي وتلی، د مکې د حدود نه، د هغې د حدونو نه. او د هغه ځای ګراس یا بوټي څوک نشي راایستلی، او څوک یو ځناور د ښکار د پاره هم نشي شړلی چې د هغه ځای نه وباسي او بیا یې ښکار وکړي. تر دې چې کو هغه سغورځېدلی شی هم وي، نو هغه هم نشي راوچتولی، یعنی تر دې چې کوچرې هغو ته غورځېدلی شی هم میلاو شي، نو هغه نشي راوچتولی، سوای د دې نه چې تاسو ته د هغې د مالک پته وي او په هغه نیت باندې راوچت کړئ چې زه به یې هغو له ورکړم. نو داسې کول جایز دي، لیکن د چا غورځېدلی شی تاسو نه شئ اوچتولی. الله تعالی دا ځای دومره امن والله جوړ کړی دی، یعنی هیڅ چا ته هم اجازت نشته چې هغوی دلته کې داسې وکړي. د حضرت عبدالله بن مسعود نه روایت دی چې د حرم نه علاوه کو په نورو ځایونو کې د ګناه کولو په اراده څوک وکړي، نو هغه ګناه به نه لیکلی کېږي چې تر څو پورې عمل نه وي کړی. لیکن په حرم کې په پخه اراده کولو باندې هم د بنده ګناه لیکلی کېږي. پوه شوې په دې خبره؟ یعنی په حرم شریف کې که څوک اراده وکړي د ګناه کولو، نو په هغې باندې به هم هغه نیولی کېږي. او که په نورو ځایونو کې وکړي چې تر څو پورې عمل نه وي کړی، نو په صرف اراده باندې به هغه نه نیولی کېږي. که څوک هلته اراده وکړي چې د دې ځای نه اوزم، نو فلانې ګناه به کومه، نو بنده هلته د ګناه کولو پروګرام نشي جوړولی. صحابه کرام رضی الله عنهم به داسې احتیاط کوو چې حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه چې به حج لتلو، نو هغه به دوه خیمې لګولې. یوه به یې په حرم کې ولګوله او بل به د حرم نه بهر. نو د حرم خپل حدود دي او په هغې کې غیر مسلم کس نشي داخلی دی. کو په حرم کې هغه د خپل اهل او عیال یا د خادم یا کو په سو خبره باندې څوک نیول غوښتل نو د حرم نه بهر چې کومه خیمه وه نو په هغې کې به یې داسې معامله کوله. یعنی دومره به هغو احتیاط کوو. او نن الله دې معاف کړي، لیکن جیبونه کټ کول والا هلته موجود دي. د طواف په دوران کې د خلکو نه جیبونه کټ کیږي، او دغه شان د ښځو د چیړنو نه خلک نه قلارېږي هلته، او د جنګ جګړو نه هم څوک نه منع کیږي. نو واورئ دا ټولې خبرې، او داسې کارونه منع دي. کافرانو به هم د دې ځای احترام کوو. خلک ځانونو ته مسلمانان وایي، او د حرم په حدود کې داسې کارونه کوي. صرف حرم شریف نه، بلکې د حرم په حدود کې تاسو یو ځای کې هم داسې کار نشئ کولی. په دوکانونو کې خلک ولاړ وي او د خلکو سره خولې وهي. دغه شان د سړو سترګې نه کنټرول کیږي، او دغه شان غلاګانې عام دي. دا خو داسې ځای دی چې د اولنۍ ورځ نه الله تعالی د امن ځای جوړ کړی دی، سبحان الله. او هلته د انسان ازمایش کیږي. نو هلته تاسو د بحث مباحثې نه ځانونه بچ کوئ، د جنګ جګړو نه بچ کوئ. نو هلته کوشش کوئ چې هیڅ بحث مباحثه درنه ونه شي، د صلح او صفایع سره اوسېږئ چې هیڅ تریخوالی رانه شي. که د امن په ځای کې مونږ د امن سره نه اوسو، نو دا د هغه ځای د حرمت په وجه مونږ ته داسې کول دي. که چېرې مونږ د هغې د حرمت احترام ونه کړو، نو بیا خو مونږ په امتحان کې هلته فیل شو. هلته کله بس لیټ شي، ټرافیک زیات شي، او بیا خلک خامخا جنګ جګړې شروع کړي، او بیا خلک کنځلې کول شروع کړي، نو د دې ځای احترام کول زده کړئ. او د احرام خپلې پابندۍ دي. په هغې کې تاسو ډېر کارونه نشئ کولی کوم چې تاسو په عام حالاتو کې کولی شئ. او د دې نه علاوه د هغه ځای خپل حرمت هم دی. که تاسو د احرام نه اوځئ هم، او مونږ چې د احرام نه اوځو، نو زمونږ دا خیال وي چې اوس مونږ آزاد شو او هر څه کولی شو. نو د دې خبرو د زده کولو ضرورت دی. الله تعالی دې مونږ له پوهه راکړي چې د هغه ځای په حرمت باندې د مخکې نه پوهه شو او داسې کارونه ونه کړو. نو الحاد هسې هم جایز نه دی، خو هلته چې بنده لاړ شي نو د الحاد اراده هم نشي کولی. په حدیث کې راځي، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، هغه کوم خلک دي چې هغه د الله تعالی سخت ناخوښ دي. اولنی هغه کس چې په حرم کې الحاد کول والوي، په حرم کې د ګناه کار کول واله، الله تعالی دې مونږ معاف کړي. که چېرې هلته رانه داسې څه غلطي شوې وي، که د هغه ځای مونږ د عزت خیال نه وي ساتلی، نو الله دې مونږ معاف کړي. دویمه دا چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه پرېښودی شي، د جاهلیت په طریقه باندې روان شي. دریمه دا چې د یو مسلمان ناحقه خون طلب کول واله، ځکه چې هغه داغو وینه وبهوي، داغو قتل کول واله. داسې خلک د الله تعالی سخت ناخوښ دي. دا درې قسمه خلک د الله تعالی سخت ناخوښ دي. اوس ذکر را روان دی د الله د کور د هیستوري، د هغې د جوړولو تاریخ، چې تاسو څنګه منع کوئ د الله د کور نه خلک، حالانکه تاسو ته پته ده چې دا کور چا تعمیر کړی دی. هغه چې د ټولو نه زیات د توحید منلو واله و، ابراهیم علیه السلام، او مکې واله و به خپل ځان ته وی چې مونږ د ابراهیم علیه السلام په لاره یو. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، او چې کله مقرر کړو مونږ د ابراهیم علیه السلام د پاره د کور ځای، د کوم کور؟ د بیت الله ځای. د نوح علیه السلام په وخت کې طوفانی نوح راغلی و، نو هغه وخت دا کور غورځېدلی و. او د دې کور چې کوم بنیادونه و، نو هغه بیا الله تعالی د ابراهیم علیه السلام دپاره ظاهر کړل. یوه هوا وچلېده، او د هغې سره د خانه کعبه دیوالونه ښکاره شول. او بیا دلته ابراهیم علیه السلام خانه کعبه جوړه کړه. او ویلی شي چې کعبۃ الله 15 ځله جوړه شوې ده. اوله آدم علیه السلام جوړه کړې وه، او د هغو نه مخکې فرشتو جوړه کړې وه. هغه وخت دا د سرو یاقوتو نه جوړه شوې وه. او چې کله طوفانی نوح راغی نو د دې بنیادونه یې یوړل. او بیا
په دویم ځل دا ابراهیم علیه السلام جوړ کړه او ابراهیم علیه السلام ته پته نه وه چې کوم ځای ماته بیت الله جوړول دي او چې بیا کله الله تعالی هوا را ولېږله نو هغې د خانه کعبه د دیوالونو نه ټولې دوړې ګرد او غبار لرې کړل دا یې صفا کړه بیا ابراهیم علیه السلام دا په هغه زړو بنیادونو باندې جوړ کړه او په دریم ځل دا په زمانه جاهلیت کې قریشو جوړه کړې وه او دا هغه وخت و چې کله په حجر اسود باندې بحث او مباحثه چلېده چې دا به څوک نسب کوي نو بیا دا سعادت نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته میلاو شوی و او دا واقعه تقریبا 15 کاله د نبوت نه مخکې شوی وه هغه وخت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمر تقریبا 15 کاله و او په څلورم ځل دا عبدالله بن زبیر جوړه کړې وه او په 15 ځل دا حجاج جوړه کړې وه حجاج او نن خانه کعبه په هغه بنیادونو باندې ولاړه ده د هغې اوچتوالی دنګوالی یعنی هایټ 20 لاسه ویلی کېږي تقریبا او 1 فوټه جوړېږي او د دې اوږدوالی چې د رکن یمانی نه د حجر اسود پورې دی نو هغه 35 لاسه ده یعنی 35 فوټه ترینه جوړېږي او په دې باندې مشرقي طرف ته د ساګوان لرګي دروازه ده او په هغې باندې د سپینو زرو کاریګري شوې ده او دا د خانقاه به معمولي شان تاریخ دی د هغې هیسټري ده نو الله تعالی دا کور جوړ کړی دی د ابراهیم علیه السلام په ذریعه په هغه وخت کې او ابراهیم علیه السلام ته وګورئ هغه خو د توحید یوه نښه وه نو اوس تاسو څنګه د دې کور نه توحید والا یعنی چې یو په یو الله باندې ایمان راوړو والی وي هغه منع کوئ په اصل کې مشرکین مکه مسلمانان منع کول هغوی یې نه پرېښودل چې د دې کور عمره وکړي الله تعالی وفرمایل چې تاسو هغوی څنګه منع کولی شئ تاسو دې ته وګورئ چې الله تعالی د ابراهیم علیه السلام په ذریعه دا کعبه جوړه کړه او دا یې د کوم مقصد دپاره جوړه کړې وه الله تشرک بی شیئا چې ما تاسو شریکوئ زما سره څه شی د دې دپاره دا کور جوړ شوی و دا کور یې د دې مقصد دپاره جوړ کړی و چې دلته شرک نه وي نو دا اولنی کور و چې دلته جوړ شوی و چې کله دنیا جوړه شوه دا اولنی عبادتګاه وه خانه کعبه او د هغې نه پس بیت المقدس نو هغه وخت الله تعالی دا کور ولې جوړ کړی و ځکه چې شرک نه وي او ابراهیم علیه السلام خو شرک نه کوو لیکن دا غونه پس چې کوم خلک راتلو واله وو چې هغوی په دې خبره باندې پوه شي چې په دې کور کې به شرک نه وي د دې بنیاد په دې خبره باندې ښودی شوی دی چې دلته به شرک نه کیږي او چې کله تاسو کعبۃ اللہ له لاړ شئ نو د دې خبرې سوچ کوئ چې دا کعبه د کله راسي موجوده ده د آدم علیه السلام د وخت نه آدم علیه السلام هم چې کله مکې ته راغی نو هغو هم د دې کور طواف کړی و او د هغو نه پس ډیرو انبیا علیه السلام هم د دې کور طواف کړی و او بیا ابراهیم علیه السلام هم د دې بنیادونه راوچت کړي و د اسماعیل علیه السلام سره په شریکه د دې دپاره چې دلته شرک ونه شي لیکن د افسوس خبره دا ده چې ځینې خلک چې هلته لاړ شي نو هغوی د داسې کارونو نه نه منع کیږي چې هغه په شرک باندې مبنی وي یوې ښځې خبره کوله چې زما د زوی لپاره دعا وکړه چې الله ورله اولاد ورکړي هغه بلې ښځې ورته وی هغه هم حج له راغلی وه چې ته داسې وکړه چې په سیند کې یو بابا دی هلته لاړه شه او تار غوټه کړه نو بیا ګوره ستا د زوی به اولاد وشي سوچ کوئ د شرک خبرې کوي او هلته ناستې دي کعبۃ اللہ ته یې مخ دی خو د شرک پرېښودو نه څوک نه منع کیږي نو ګورې الله تعالی دا کور جوړ کړی دی د دې لپاره چې شرک ونه شي او مشرکین مکه هم هلته بوتان ښودي وو هغوی به خپل ځان ته د ابراهیم علیه السلام پیروکار وې یعنی دا چې موږ د هغو فالوورز یو او هغوی به وی چې په اصل کې خو زموږ رب یو الله دی لیکن دا بوتان به موږ هغو ته رسوي د دې بوتانو په ذریعه به موږ هغو ته رسو او دغه خبره نن هندوان او مشرکان کوي چې دا خو هسې یوه نښه ده لکه څنګه چې ستاسو کعبه ده نو دغه شان موږ د کاڼې نه دا بوتان جوړ کړي دي نو په اصل کې خو هغه هستیانې دي د چا چې موږ دا بوتان جوړ کړي دي هغوی به الله تعالی ته زموږ سفارش کوي نو دا ټول د شرک قسمونه دي سوچ یو دی کو هغه مسلمانان کوي او کو کافرانی کوي. دا هستیانی دی او دی به مونږ الله ته رسوي، مونږ د ځان نه نشو رسېدی. نو ځکه د دې هستیانو په ذریعه به مونږ هغو ته رسیږو، نو مونږ ته دوی خوشحالول ضروري دي، ځکه خو هغوی ته ټیټیږي او عاجزي کوي او هغوی ته نظر او نیازونه هم کوي، منښتې کوي چې دوی به مونږ الله ته رسوي. نو دا سوچ د کفارو هم و او نن د مسلمانانو هم دی. کو هغوی هر څوک په منځ کې راولي، کو هغه بوتان وي او کو باباګان وي، یعنی مړ شوي خلک وي، او الله تعالی فرمایي چې زما سره څوک مه شریکوي. او مخکې یو ډېر زبردست آیت را روان دی: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، او پاک کړئ زما کور د طواف کولوالو دپاره او د قیام کولوالو دپاره، او په مونځ کې هم قیام کیږي، او چې بنده جمع شي او عبادت کوي نو په هغې کې هم بنده په یو ځای باندې قائم وي، یعنی اعتکاف طرف ته اشاره کیدی شي. ور رکع السجود، او د رکوع کولوالو دپاره او سجده کولوالو دپاره، یعنی د مونځ کولوالو دپاره. نو تاسو ګورئ چې په دنیا کې صرف یو ځای دی چې د هغې تاسو طواف کولی شئ، او د هغې نه علاوه تاسو د یو ځای یا د یو څیز طواف نشئ کولی. دا خبره یاد ساتئ، تاسو صرف د الله د کور طواف کولی شئ، نه د چا انسان او نه د سوسیز طواف کولی شئ. تاسو د یو ځای طواف نشئ کولی تاسو. او نن خلکو د قبرونو طواف شروع کړی دی، حالانکه طواف خو صرف د دې کور کیدی شي، دا ولنۍ ورځ نه کیږي. نو ګورئ څومره ګندګي مونږ په خپل دین کې شامل کړې ده. خلک د قبرونو طوافونه کوي، هغوی وایي چې حج عمرې له خو تلی نه شو، نو د دې طواف به وکړو. نو الله تعالی وفرمایل چې دا ځای پاک ساتئ، او پاکي دوه قسمه وي. یوه وي ظاهري صفایي، چې دا ځای به بالکل پاک صفا وي. نو دا الله تعالی ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام ته حکم ورکړو چې زما په کور کې شرک هم نه دی پکار، او دا صفا پکار دی، او ټول مسجدونه هم د الله تعالی کورونه دي، دا غیر صفایي خیال هم مونږ ته ساتل دي. د الله د حکم په وجه، د چا د ویری په وجه نه. الله تعالی فرمایي او دا حکم دی چې زما کورونه صفا ساتي، د خلکو د عبادت لپاره چې هغوی راځي دلته او عبادت کوي، او زمون خلک بالکل د صفایي خیال نه ساتي، نه د هغې د باتروومز او نه د نورو ځایونو. د خپل کور ګند هلته وړي چې خلک یې یوسي، د خوراک ستاک سیزونه هلته کې پراته وي. دا د الله تعالی د کور عزت دی، حرمت دی چې هغه پاک کېښودی شي. او د دویمې پاکۍ نه مراد دا دی چې د کفر او شرک نه پاک او صفا وساتلی شي. کفر او بت پرستی چې ده، شرک چې دی، نو دا نجاست دی، ګندګي ده. مخکې هم دې ته ګندګي ویلی شوې ده. د دې نه دا کورونه پاک صفا ساتئ، چې دلته خلک طواف کوي، چې د هغې په مخ کې رکوع او سجدې کوي، او د الله تعالی د عبادت چې کوم ځایونه دي، نو هلته معمولي شرک هم نه دی پکار، یعنی ادنا شرک. ادنا شرک شرکی خفی ته وایي، ریاکاري، چې معمولي شان ریاکاري هم ونه شي، او هلته زیاته خطره وي د ریاکاری، ځکه چې خلک موجود وي. نو د بنده په زړه کې راشي چې زه د دو په مخ کې ښه منځ وکړم، او دا بنده رانه متاثره شي چې سجده اوږده کړم، چې ښه اوږد رکوع وکړم، شیطان دا قسمه سوچ ذهن لراولي. نو داسې خیالات لري کول پکار وي، او خپل نیت خالص کول ضروري وي چې صرف د الله د خاطره زه داسې کوم.